کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبری خبرونه زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري کولو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. دوستانو، مخکې تر دې چې د دې راپورونو تفصیل ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل اجمل ان څخه واورو.
د طالبانو ویان دی پاکستاني ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکشیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. اخوا د هرات چارواکو په دې ولایت کې د لک تر لګ شل تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړی چې کغواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیه د هڅو ملاتړ وکړي. دا طالبانو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې بل امریکایي مرکشیانو سره بې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ډان ورسپانې نن په دوحه کې د طالب ویان سهیل شاهین د څرګندونې وروسته لاغې خبرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې کړې. خاغلی شاهین د دې دوه ورځنیو خبرو په اړه پر خپل ټویټر ویلي چې د جنوري په 14 نیټه د خبرې اترې ګټورې وي. نوموړي ویلي خبرې اترې د اصولې د هوکړې د لاستیک په مراسمو متمرکز وي، خو نور جزئیات نه ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت د خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی له طالبانو سره تر هر ډول هوکړې مخکې پر اور باندې ټینګار کړي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرون یې له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا پر خپل ټویټر ویلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي. د سولې د هڅو سره په یو وخت افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د مرګ ژوبلې او خطر رپورټونه هم ورکړل شوي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د شل تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د هرات د والي ویان چلانی فرهاد نن ازادې رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په کویزور ولسوالۍ کې اوښتی ده.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای
در دوایی دا چشت او کویزور ولسوالی که دا هوایی و توپخانه پا دو بریدونو که شل تن وسلوال طالبان وجل شوی چی 15 پا کویزور او 15 پا چشت که وجل شوی دی. خاقلی فرهاد زیاد تکره چی دا بریدونو پرون لغرمی وروس تا شوی. وسلوال و طالبان و تروس پا دی علت سنه دی ویدی. پا خبال واقع توگا دا دی دا سپیناوه نده شوی. پا افغانستان که در روان جگره پترس که حکومتی او طالب لوره پر لپسی و بلتت مرگشوب لی علاولو ادعا کهی. په فراه ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي د غلطه په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته وویل چې دا هوایي برید د جمعې په ماښام د فراه ښار په کاري سیمه کې شوی دی. دی وایي تیر ورځ د افغان ځواکونو په همکارۍ د ناټو قاتم لتړ ماموریت ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه طالب وسلوال ووژل شول. دا خغلی احمدی په وینا په دې هوایي برید کې وسلوال ټپی شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې برید کې د خپل مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوال طالبان د فراه ولایت په زیاتو سیمو کې فعالیتونه لري. طالبانو په روان میلادي کال او تیر کال کې 2 پر فراه ښار پراخ بریدونه کړي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړی چې کغواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیه د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړي چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزي مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات هڅه کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لور وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د طرابلس میشتي حکومت ملاتړ کوي او د دوه مخالف خلیفہ هفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوسپنوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په روسیې کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی، د متحده ایالاتو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک ضروریږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درې هیوادونه ایران تورن کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ژمنې یې سمې نه دي عملي کړي. د ایران مشر وویل د لپخا په دې هیوادونو باور نه درلود.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینی مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا ویان جاوید فیصل:
تر دې را متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به په افغانستان ته رښتینې سولې رانولي.
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه چې په رښتینی ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف، یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د افغانستان په جنوبی ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 5 کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو، خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیک استازو سخت غبرګونونه راپارولې دي. یو عام وګړی داسې وایي:
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپه شوی چې دغه 15 همکاران د برګ هغه چې وژل شوی دي، نو مونږ یې لاس نیوی وکړو. مونږ ټولونه سره خپلو کې باید یو لاس شو.
حقیقت صدای او تندی څنګ مددی خبرونه دوا ونیس پروګرام نه دی او د تر سره پاتس. د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځنګړي ډول غونډیو هیوادونو پرشتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان تشې ژمنې کافی نه دي او هغه هیواد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په پروسه کې د نړیوالو او گاونډیو هیوادونو په همکاري شک لري، ځکه په خبره کې چیرې خپل هیوادونه په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي خامخا نتیجه ورکوي.
موش لدین هیڅ خبر دا نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هیوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه وایي دغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هیوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
خغلی فیصل د افغان سولې په برخه کې د پاکستان همکاري ډیره اړینه او مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو د په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقه ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یوناما هم پر ټویټر لیکلی چې د دې ادارې مشر تدامي چې یماماتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ له دوی سره خبرې کړې دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خو خپل د پاکستان دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي او امنیتي په ټول لحاظونو باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي.
دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لسلیک پر اړوندو مراسمو غږېدلې دي، خو افغان حکومت په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړینه ده چې په ګاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وسی. له ښاغلي احمدزی سره هم زما همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنا په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیول رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخې سیاست سره چلولی. متاسفانه همېشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالات کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول داسې یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پوښتنې ترېنه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پوښتنه وګرځېږنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زه په دې برخه کې د امریکای ورستۍ هلې ځلې او په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر خپل ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسنی ز بلاغې نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا وکړو، موږ به
یعنی احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړباسي چې تر څو پر اختینه ډول کار وکړي واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډیر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. کچېته امریکا پر رښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د دسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان رحمت کړي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې ویل د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به د هیواد رښتینې سولې ته ونه رسوي. خو عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ راځي چې دوی نظرونه وورو.
نو میمل ظاهر ده د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغښتنه دا ده چې لډیرو هغه شرطونو سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه زمندنی کوي او ټکنی کوي. کچیر پر اختیام غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي لدی شرطونو د تیر شي او لمړی د اوربندو کې او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابیدو لپاره زمینه برابر شي.
نوم محمد اجمل ده، جلال آباد اوسیدونکو یم. موږ ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سوله وشي. نور د جنگونو نه موږ ډیر زیات سړی شوی یو، او که دا کوم خلک مخالف خلک دي، کار څوک دي، کوم شرطونه چک دي پوښت لیکنه، دا شرطونه بے بنیاد دي. بیا تاغی راشي سوله ته راشي، حکومت سره یوځای شي، سولو کې خوشحالۍ خپل ژوند تیر کړي، پرېږدي دا افغانان زپیدلي خلک دي، دا سروې خلک کېږي، جنگونه دي، د جنگونو نه پوښت خلک ټول سړی شوي دي، او ټول افغانان غواړي سوله غواړو. موږ خپله هم سوله غواړو، الله دې موږ وطن کې سوله راولي.
زه سیف الملوک یم. زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زموږ سوله په کار ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو لکچې مو مورېدل، ستاسو پیغامونه او البته د ستاسو نظر څرګندوي د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، خو موږ په بیلابیلو مسایلو کې ستاسو نظرونه او پیغامونه ته پاتم یو. مخکې تر دې چې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه ورسې ولاندې دمو په وخلو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته مخکوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف ته معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو عزت او نقیزي څرګندونې په وورو. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر وایي چې دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې، خو د دې کمیسیون او کمشنر قطب الدین رویدار وایي نن یا سبب د معلوماتو سپارل سي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب الرحمن ننګ وایي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي نو یو ورځ وروسته به اقدام وکړي. د دې راپور نور جزئیات به د فیروزی عزیز خبرو.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي کنه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا مشر چمنشاه اعتمادي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهار شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
د تیرې چهار شنبې په ورځ ما د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولې دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څه وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي، خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
موږ د تر اوسه پورې تفصیلي گزارش د محلونو د تفصیلاتو او د مرکزونو له ولایتونو نه دره اخیستل، نو موږ به دا واخلو. خیر سره نن یا سبا تکمیلي کې موږ به هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل شوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت شوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د یو ویشت ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب لپاره غوښتي دي. یعنی موږ په دغه مرحله مرحله کې چې موږ ته دغه معلومات راکې موږ به عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات له موږ سره شریک شي او ممکن دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د خغلی ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزی دفتر کې د رایو د بیاشمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیاشمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې د برېښنا شرکت د کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیکو استازو سخت خبرګونونه راپارولې دي. زما همکاري فیروزي عزیزي د دغو وژل سوو کسانو د کورنیو لغړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې هم تو کړی په ګډه به وورو.
په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستي. د دغې پیښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کول د برق خو د سیو کچ د واته کاله به کېږي چې د شرکت کې کار کوي. او بل ورځ د ماین چالو ته وو، اغسل شهیدان سل نار میم شهید سورو میم شهید اورور می سی او نیم کو دا ور کړه وا او وی سات اس کلن بو شپږ بیس کلن او پلار میم غو یو اندش پټ کلن بو.
د برېښنا شرکت چارواکي وایي د تیریونی د پنځمبه پورس په زابل کې د مای چاودنې په پیښه کې د دوی 15 تنه کارکونکو وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل شوی کسان د افغانستان ملیونونو اوسیدونکو لپاره د برېښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغې پیښې په غندنې سره وایي د جګړې ښکېل غړې باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوخت دي هدف ونه ګرځوي. کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالجمیل او سید ګلابسوی
دغه بی طرفه دغه برکیان چې دی دا بی طرفه دوی سره ډیر ظلم سره ډیر جفا سوای ده. دا به چې دا کار دوی سره سو خو نشي، به چې دا طالبان اته تکرا ور نه کی.
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپشه چې دغه 15 هم کارند برګ هغه چې وجل شوې دي کدهغه ژوند دی. نو مونږ استاد ته به برګ راځي، مونږ تاسو ماشومان واړه غټ برګ بوي، نو مونږ لاس نیوي او کو مونږ ټولونه سره خپل کې پدې یو لاشو.
خو د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل سوي کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خای چې هدف د دوی کارکونکو نه و.
دا من لا وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، سره له دې چې د من پاکي ټیم له مخکې سیمه سره لیو خو له بده مرغه چې خای د من لا سروې ټی وی او بیا هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وی. د دې لپاره چې موږ تل په دې لار په کار بوختو نو مخ کې داسې پیښنه وسوي او نه هم رمسته سوي و. د برېښنا شرکت ګمان ده چې دا ماین زموږ د کارکونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه وو.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسولین وایي د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ملي شورا استازو د 1999 مالیکال بودیجه د متوازنې پراختیا د نه رعایتولو له امله تر اوسه نه ده تصویب کړې. په ولسي جرګه کې د غور ولایت او لویدیځ حوزې استازي له حکومته غواړي چې د دغه کال د 1999 مالیکال په بودیجه کې د هرات کابل د 100 کیلومتره سړک قیرولو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د غور استازو د لویدیځ حوزې له یو شمېر استازو سره د ولسی جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې په یو اعتراض ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د کابل هرات لارې جوړېدو ته پام وکړي. دوی په دې ټینګار کاوه چې دغې لارې ته نه پاملرنه د دې لامل سوې چې غور ولایت محروم او له پرمختګ پاتې سي. د غور ولایت او د لویدیځ حوزې د استازو د غونډې پریکړه لیک آتا محمد دهقان پر ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي. هغه وای موږ د جلسې ګډونواله حکومت غواړو له تعلل او تابیس پرته دی د کابل غور او غور هرات 100 کیلومتر سرک تسخیص د 1999 مالی کال په بودیجه کې شامل کړي. همداشان د افغانستان د خلکو لاستازو غوښتنه لرو تر هغه چې حکومت د دغه 100 کیلومتر سرک تسخیص د 1999 مالی کال په بودیجه کې نه وي شامل کړي. بودیجه د نه تصویبوي د غور ول د استادو په خبره د کابل هرات دغه لار د 100 کیلومتر پوګدواله سره ل غور ولایت څخه تیریږي چې پلازمینه کابل غور بامیان او میدان وردګ ولایتونو سره نخلوي. معترض استاد وایي چې حکومت هر کال دغه سړک د پخولو ژمنه کړي خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوی. د غور استادو د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د 1999 مالی کال په بودیجه لدی عمل انتقاد وکړ چې توازن پکې نه درایت شوی. بل خو د 1999 مالی کال بودیجه د توازن د نارایت د اختلافاتو لامل تر اوسه نه د تصویب شوی. د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
کمیسون مالی بودیجه
هغه وای مالی او بودیجه کمیسون دی د یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په ورځو لټولو کمیسونونو او د مالی وزارت له رهبری سره په ګډه کار وکړي او د چهار شنبه په ورځ به ورستي ورځ وي چې د بودیجه برخلیک به معلوم کړو. هڅه مو وکړه چې د بودیجه په ځانګړي توګه د غور د استادو د غوښتنو په اړه د مالی وزارت نظر واخلو خو هڅه مو نتیجه ورنکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې استادې د ولایتو د مالی بودیجه د غیر قانوني توازن په اړه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه انتقادونه مطرح شوي وو.
او کندهار ته ورسو په کندهار کې د ناقانونه برمو او ژورو څاګانو لامل د اوبو کچه ټیټه شوې ده. دغه ولایت کرنې ریاست مسؤلین په دې اړه اندېښمن دي ځکه دوی وایي له همدې کبله هغه 15 سلنه پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنې ځمکې به پرې خړوبې دي. صادق رښتینی نور تفصیل لري.
په کندهار کې د دهلی بند اول سوالوي کرنې ځمکې او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنې ځمکې او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دغه ولایت 15 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په پاکستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچتي به شي. زموږ کاریزونه زیات زراعت زموږ دلته په کاریزونو باندې دي. صرف 360 کاریزونه چې دي زه په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو اوبه وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکي لحاظ یا مسلکي لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالی د ډم عملا کار شروع شي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې شوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد، محمد موسی او فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سر برمې هر ځای په هر ځای کې ول کېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښدي، د کور مخته هم کښدي، په کور کې هم کښدي. بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ورسره وچېږي. نو دا باید دولت دا پوهاوی ورکړي یا مخه ونیسي.
اوبه خو ډېر نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یا د یو نیم سل یو سل او یو متره ته ورسېدل په لولي کې. نو دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبه البته برمی پر یو سول شپته متر پر سول اویا متر او بور کی یخ مګور بل نستالته مش دې په بوس ری پټیر مشکل کې یو مسل دا غشتن چې بره پک
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسولینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سری برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
دوستانو د صادق رښتینی د راپور خو مو واورېده. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د پښتو خبرونه تر 15 بجو پورې ده او په مجموع کې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډل سي. اوس د خبرونه نیمه برخه ته ورسېدلو. په کابل کې 3:10 دقیقې دي. د اجمل انس خدمه مهم خبرونو سرټکی اورو.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاینی به پاکستانی رسپانې ته ویلي د وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت تر اوسه پورې د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي وایي په دې هیواد کې د شل وسلوالو طالبانو چې په دې وبخي د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د شل وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیات مرګ ژوبله په کویسور ولسوالۍ کې وخت ده. په فرا کې هم د ملي اردو چارواکي وایي دغه ته په یو هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وشل شوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته ویل د هوایي برید د جمعې په ماښام د فرا ښار په کاري سیمه کې شوی. افغان او طالب لوري په روانو جګړو کې پر لپسې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي چې په خپلواکه توګه سپیناوی ستونزمن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې دي د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د طرابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنهای پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله.
من انا کوم چې ملان دوستانو سپورتي خبرونه بل ناجی صفای وره
د سپورت ورزنه هندارا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د نجونو د فوټسال د نسکلنو کم عمر نجونو لوبډله به په آسیې سیالیو کې لومړنۍ لوبه د جمعې په ورځ له قرغزستان سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبه به د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې د افغانستان، قرغزستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالۍ لوبې د جنوري په 28 نیټه پیل او تر 29 نیټه پورې دوام کوي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې له لومړۍ بریا وروسته افغان لوبډله خپل دویمه سیالي د متحده عربی اماراتو په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شي. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې 13 ورځ وشوه سویلي افریقا ته ستره ماتې ورکړه. افغان لوبډلې خپل د 113 منډو هدف د سیالۍ په 15 اوور کې د 3 وکټو په زیان پوره کړ. افغان لوبډله علي شفیق الله غفاری چې په دې سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول د سیالۍ غوره لوبغاړي وټاکل شو. او د اسپانیا د لا لیګا لیگ د شلمې اونۍ په لوبو کې نن ماښام ریال مادرید د سویا فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا لوبه نن ماښام 8:30 د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. دې لوبې ته ریال مادرید او سویا فوټبال لوبډلو د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولې. او که مو زموږ خبرونه نه اوریدلې نو تکرار بڼه هم اوریدلی شئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .com. اوس به د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خبرو کو. حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام ته اندې څنګه لرو؟
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلې متی الله صافی صاحب د یو پدې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیژبنی او وړاندوینه هم ډیره سخته ده د دوی آمدګۍ له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کبنې؟
څه کال د هوا پیژندنې دارو اظهارات مونږ واوریدل او همدارنګ واوري د اوریدو شاهدانو د خی چې نسبت نور کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د زار سره د واوري او باران او د بولري او طبيعت چکل واوري وري باران وري نو د زار سره به طبي په خلک سیلابونه دي د د شاهدان به وسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولای په دغه سخت ژمی کې کوم حادثه چې پیخیږي هغه په شکل چې اړتیا یې ورته رسیدلی وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړی؟
مونږ لمړی د روان کال په دوام د مخنیونه یا د وقایوي اقدامات چې تر سره کړ لمړی مو ټول ولایتونه د زیانمنن او یا خطر پیژندنې له نظره مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. مونږ په ټول افغانستان کې شل ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او څلور ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې مو په دیارلس ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټ کړي. د هغه تر څنګ مو مونږ 204 شپېته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري یا د پاره تدابیر ولري یا د پاره همکار کړي. په دغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی.
مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمختللي؟
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د تر څنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 144 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې کله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي موادی توزیع مونږه هغه ته رسو. د تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان مونږ زمونږ اداره طرح کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوط اداري وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمن چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکی اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم مونږه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته دا مونږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واوري او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنیدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
صفی صاحب، تاسو په ځمې کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمې کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلیو بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو، نه دا چې موږ د دغې قراردادونو کې دخل و تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وقتاً فوقتاً دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نه شي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدې پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیښه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایي مواد دي او غیر غذایي مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیښه کیږي، دوا یا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایي مواد او غیر غذایي مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسوي. تر څنګ غیر غذایي مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمې دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایي مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد وي، په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هماغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې داخل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي او که ابهامی په داړه مونږ خپل تحقیق وکړو مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت
کړو. نو دغه ترتیبات او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمی کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي.
مونږ د پیښ ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي بلکې دا یې مسؤلیت هم دی وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي پر ځای رسیدگی وکړي واقعي متضررین تثبیت کی تشخیص کی مستحقینو ته مرسته ورسیږي نه دا چې نور خلکو ته. د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو د خلکو څخه غواړو چې موږ سره همکار وسی ولایتي ادارو سره موږ همکار وسی خپل وزارت سره همکار وسی همیشه موږ سره په تماس وسی مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوینم غوښتنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغه د رفع کولو لپاره موږ وشو کولې پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
اغلی متی الله صافی صاحب کور مو ودان
ډیر مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي،
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ ټول پښتون چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زروي مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیر لا رشته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي بهر ته د لوړ زده کولو لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونو دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوانه کول شي ماسرین خبر وسی او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کولو لپاره لاړ شي.
نور الحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا په مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابی وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټری وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایت بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وایي او یو پرسونل سټیټمنټ. ته په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو تاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو مات زه ورته مې چې انګریزي څنګه ده، مته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکي لري بل دا چې بازي بیا میارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا پنړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلې خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پنګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان شنن په دې ټولنې کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې خو ډېر فعال ده نو کته په دې باندې پنګه چونه وش کې دي چې دا لا زیات فعال شي
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کوم مهم خبرې دي چې کله یو غوښتن لیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا چې نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې دوی ورته جزغه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر وسی نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا دغه زکړه وکم زده کول شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانون لري ترڅو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوي غږیږي امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې غوښتنه نه غوښتن لیکونه غواړي نو د غوښتن لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتن لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتني سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکي مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا جملې جوړو کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري
مسافر غنڈے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی مہم 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 ما کزړه کان کړم ولار شم ستاد ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورستل کلو نو دې غو ورم رانا و پخته سوکه زب سنگ درتا و يم چه زيم هو